دوستان سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه. او تاسو د روغتیا د پروګرام خبره وکړه، تاسو چې خبرې مو کړې دي او کنه خبری کوي؟
برنامه صحت این گونه است که روزهای یکشنبه نشر میشه و بعد روزهای شنبه باز نشر میشه،
بله، یعنی
تکرار میشه. پس در ساعت 11 تکرار برنامه را خواهید شنید.
مننه. بیا هم او د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدون که هر کله کوم د خبرونه چې په افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنی بخپري شي، د انټرنیټ تلاریه په www.azadiradio.com کې ارزای چې اسنی ولې شي. پرونه خبرونه کې مو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون د لاسلیک دوه لپاره د افغان حکومت له یو نوی مشروط وړاندې خبرو، خو مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو، خبرونه سره اورو. حمید عثمان وړاندې کوي.
د ولسمشر کرزی وای اندوای چې له واسطوالو طالبانو د پاکستان پر ملاتړ د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو امکان کمزوری کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د لوی بند له سیمې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې په پرتو سرحدي ځواکونو د توپ او هاوان په حملو کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي، او په ایران کې به د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو د رایې شمیرلو بهیر پیل شي. پورا خبرونه واورئ. د ولسمشر کرزی وای انوای چې له واسطوالو طالبانو د پاکستان په ملاتړ د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو امکان کمزوری کوي. د جمهور رئیس وایاند ایمال فیضی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل هغه وایي د پاکستان استخباراتي اداره او د پاکستان پوځیان هر ورځ د خپلو اجیرو طالبانو له لارې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي او لسهاو ملکي افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان د دې څرګندې مداخلې په وړاندې پټه خوله غوره کړې ده. ایمال فیضی زیاته کړه چې کچیرې وضعیت همداسې وي، نو د امریکا حکومت ته به غوره وي چې تر را روانو ټاکنو پورې صبر وکړي او د امنیتي تړون په اړه له نوي حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د لوی بند له سیمې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر پرتو سرحدي ځواکونو د توپ او هوان حملې شوې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادۍ راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل چې په پرونیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. موسازی وویل
حکومت افغانستان ی حمله را به شدیدترین الفاظ
هغه وایي د افغانستان حکومت دا برید په شدیدو الفاظو غندي، او موږ به دا موضوع په ډیر جدیت د پاکستان له دولتي چارواکو سره مطرح کوو تر څو د دې دلایل معلوم شي. موږ لکه څرنګه چې مخکې هم ویلي دي، دا داسې حملو ژر تر ژره درېدل غواړو. موږ دا موضوع له همدې ساعت څخه له پاکستانیانو سره څیړو، ځکه د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ده، ډیره جدي ده او د نه منلو خبره ده. موسازی ویل چې په کابل کې د پاکستان له سفارت او نورو سرچینو سره به دا مسله په جدي ډول مطرح کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو رپورټونه ورکړ شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل چې افغان لوري د حملو په ځواب کې د حملې پلان نه لري. په خوست کې پرون مازدیګر د ماین په 14 کې اته تنه ووژل شول. د سیمه یو اوسیدونکي محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې د جنازې خلک پرون له هدیرې څخه د کلي په لور روان و چې 14 وشوه.
ملو چې کوم جنازه وکړله، هغه د صرف موټر کې سپور و، ټول ملکي وګړي وو سره، د هغه مونږ کلي ول وو چلونو کلي اوسیدونکي وو، بعض یو دوه کسه ول منو وو سره، بس دا هغه بم سټانګ والی.
جمهور رئیس احمد کرزی دا حمله په کلکه غندلې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د ښاغلي کرزی په باور داسې حمله د افغانستان د خلکو پر خلاف د پردیو د دسیسې یوه برخه ده. پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنیو نتیجو داسې ښکاري چې حسن روحانی تر نورو مخکې دی، خو اکثریت یې نه دی خپل کړی. روحانی هغه څوک دی چې اصلاح غوښتونکي ملاتړ کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر محمد نجار ویل د جمعې د ورځې د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښکاروي چې د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف دوهم کس دی چې ډېرې رایې ګټلې دي. که چیرته یو کاندید هم اکثریت رایې خپلې نه کړي، راتلونکې اونۍ با د جون په 21مه بیا انتخابات کیږي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې 80% خلکو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. نږدې 50 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. څو په شپږو کاندیدانو کې یو غوره کړي چې د احمدی نژاد پر ځای ولسمشر شي. احمدی نژاد چې دوه دورې جمهور رئیس و، له قانون سره سم درېمه دوره حق نه لري چې ولسمشر شي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د استانبول له غزي پارک څخه ووځي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې پرون حکومتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د غزي په پارک کې به تر هغو د نویو ودانیو د جوړېدو لپاره ونه وهي چې محکمې پریکړه نوي کړي. چارواکو همداراز ژمنه وکړه چې په دې سیمه کې د نویو پراختیایي پروژې لپاره به ټول پوښتنه وکړي. د خبر له مخې اعتراض کوونکي نن سهار هم په دې پارک کې وو او لا نه دي وتلي. دوی د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوي. د مې په 1 چې کله پولیسو د استانبول په غزي پارک کې له مظاهره کوونکو سره خو ډب وکړ، دغه مظاهرې د ترکیې نورو سیمو ته هم خپرې شوې. د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې چې په ترکیه کې کوم مظاهرې شوي دي، په تیرو څو لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی. او وروسته خبر دا چې د سوریې حکومت د امریکا د ادارت کړه چې وایي د سوریې رژیم د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ وویل چې داسې شواهد شته چې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم د سارین ګاز په ګډون له کیمیاوي وسلو کار اخیستی چې تر 150 تنه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې اړه د واشنگټن خبرې حقیقت نه لري او د جعلي معلومات پر بناوي دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاسي چارو لوی سلاکار یوری اوشکافو هم پرون ویل چې د واشنگټن لخوا خپاره شوي معلومات ډېر قانع کوونکي نه دي. اوشکافو زیاته کړه چې په سوریه کې د رژیم له مخالفینو سره د امریکا د پوځي مرستو پریکړه په سوریه کې د سولې لپاره د نړیوال کانفرانس د جوړولو هڅو ته زیان رسوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د مشر ویاند مایکل مان پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
This assessment and others that have also been circulated.
هغوی دا او نور څېړنې د دې اهمیت لا زیاتوي چې د ملګرو ملتو یو هیات سوریې ته ولاړ شي او د دې معلوماتو په اړه څېړنه وکړي. بریتانی ویلي چې د امریکا لخوا له خبرو شوو معلوماتو سره موافق دی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر کرزي د ویان څرګندونې لرو چې پر پاکستان انتقاد کوي.
ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کیږي، دغه روسي بریدونه د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامیانو لخوا څخه طرح او پلان کیږي.
ایمال فیزی ته هم وایي که امریکا د پاکستان د دې کارونو مخه ونیسي، له واشنگتن سره به د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو مسله ورسره وځنډي شي. د افغان حکومت د همدې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیستی چې دا خبرې په واک کې د پاتې دو هڅې ګڼي.
دغه حاکم ټیم نه غواړي چې قدرت دلاسه ورکړي. من جمله خپله محترم کرزی صاحب
په خبرونه کې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو په اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شغیدل یو چې وایي
په ایران کې د ایران د نظام جوړښت په پام سره که څه هم جمهور رئیس دوم کس حسابېږي قانونا، خو عملا حتی درېم او څلورم کس هم نه حسابېږي.
په دې خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه لولو او را رسیدلې ایمیلونه او ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د تروریستي بریدونو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو امکانات کموي. ایمل فیضی وویل نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړي د وسلوالو طالبانو علني ملاتړ کوي. ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي دا به د افغانستان حکومت دپاره شرایط نور هم زیست کړي او د افغانستان حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي چې هغه حکومت چې د راتلونکي انتخاباتو په نتیجه کې منځ راځي په افغانستان کې.
ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي او نورو غربي چارواکو له افغان حکومت سره په خبرو کې په وار وار دا تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې ټولې حملې په پاکستان کې میشته ډلې کوي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره یې ملاتړ کوي، هلته روزل کېږي او د حملو پلانونه جوړیږي. ایمل فیضی زیاته کړي چې پر دې مسله په نړیواله کچه د امریکا او نورو غربي هیوادونو د پټې خولې پاتې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو د ولسي افغانانو او د حکومت ملاتړ ورځ په ورځ کمیږي.
موږ یو ځل بیا پر دې موضوع باندې تاکید کوو چې کله چې غربي مقامات په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کېږي، دغه روسي بریدونه د افغانستان د خاورې نه د باندې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامي لخوا څخه طرح او پلان کېږي. آدرس معلوم دی چې توریزم د کوم ځای څخه پورته کېږي، په تن ځایونه یې چیرې دي، څوک پرې حمایت کوي. نو موږ نشو کولی چې دغه حالت په دغه شکل سره ادامه ورکړو.
جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو ته په خپل روسي سفر کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي وروسته وویل چې د دغه تړون په اړه په مذاکرو کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کېږي او له امریکایي وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او اقتصادي بنسټونو لپیاوړي کېدو سره همکاري وکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون د لاسلیک لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې امنیتي شرایط برابر شي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هغه سند یو برخه ده چې تیر کال د ولسمشرانو حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر 2014 کال وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو لوریو تعهدات په ډاګه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله هم په دغه تړون کې شاملېږي.
د فرشتې جلالزی پر رپورت کې مو واوریدل چې د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی وی د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د تروریستي حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټاپ خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو امکانات کمزوري کوي. فرشتې جلالزی د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځیر استاد او د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکو ودیر صافي سره پر دې مسلې مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د کابل د حکومت د دې څرګندونو علت څه دی.
علت دې دا ده چې دوی په هیڅ ډول دغه حاکم ټیم نه غواړي چې قدرت د لاسه ورکړي. من جمله خپله محترم کرزی صاحب په دې لحاظ باندې دوی د امنیتي تړون نه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي د امریکایانو په مقابل کې چې هغه په ما امضا کوي، نو ده ته باید یو اطمینان ورکړل شي چې دا خپل په اساسي قانون په اساس نه، مګر د هغه پیشنهادي هر څوک چې وي هغه باید سپورټ شي د دې خوانه او انتخاباتو کې هغه باید راشي او آینده قدرت په لاس کې ولري. اول مورز د دوی اول معاون وویل چې مونږ کرزی ته ویلي چې دا قدرت راشه شریک او صدارتي نظام راوله او لوی جرګه دی راوغواړه او په هغه کې دغه بدورت چې تا ته ویل کېږي د ټولنې د خوانه په هر کار کې هغه به اول صدر ته ویل کېږي بیا به تا ته ویل کېږي. نو دوی داسې دا د پوټین د فورمولې نه استفادې دپاره هم حتی دا ده چې دا کار هم وکړي. دلته هلې ځلې د لوی جرګې د خیمې د ترتیبولو لپاره هم روان دي. دوی په دیموکراسي واقعا څوک چې اوس د کرزی صاحب په حاکمیت کې په قدرت کې دي عقیده نه لري، دا هیڅ تحمل دوی نشي کولی چې د ملت نه یو څوک راپاڅېږي یا د دوی نه قدرت واخلي یا انتخابات وګټي. او په دې یقین لري چې انتخاباتو کې هم خلک ډېر د دوی نه اوس بېخي ماړه شوي دي.
په افغانستان کې هره ورځ بې امنیتي ده، هره ورځ انتحاري حملې دي، هره ورځ ځوانان وژل کېږي، د افغانستان مسلکي خلک وژل کېږي، د افغانستان قاضیان معلمان وژل کېږي. نو د افغانستان د حکومت د ثبات په اړه تاسو څه نظر
لرئ؟ خبره ده چې که د مسلح مخالفینو سره د افغانستان جوړی ته نه رسیدلی او لارې نه اخلاص کړي، اول خو دغه انتخابات به شفاف او عمومي او مناسب انتخابات نه وي او بیا که فرضاً صندوقونه را ډک کړي خپل ځانو ته هم هر څوک چې پر راز دی حکومت کې راشي ولاو د کرزي ورور راشي یا هر بل یو راشي فکر نه کوم چې دوی به ښه ورځ وویني ولې چې جګړه به هماسې دوام لري خلک به هماسې وژل کېږي انتحاري به هماسې ادامه پیدا کوي او دا رښتیا وي چې دا د انتحاریو نه پاکوشه وي او امنیتي پاک ورسره نه امضا کوي نو دې معنا دا ده چې بیا نو د منطقې د قواو سره لکه ایران او پاکستان او د و جوړ جاړی کړی دی چې موږ به خپل موضوعات جاري او ته به پاک نه امضا کوي او په نتیجه کې به که پاکت امضا نه شي امنیت د خرابېږي او چې امنیت خراب شي قانون اساسي نه تطبیقېږي بیا نو نه انتخابات شته نه هېڅ شاید یو اضطراری حالت اعلان کړي چې ممکن څوک نه پوهېږي چې لس کاله نور به دی قدرت کې پاتې که به وکړه
فکر کوي د امریکا ملاتړ به له لاسه ورکړي
امریکا ګدای ملاتړ له لاسه ورکړي نو امریکا خپل ملاتړ نه پرېږدي ولې چې امریکا لوی طاقت د جهان دی او یو هدف دپاره د منطقې ته راغلی دی او هغه ډېر اوس ترکیز په دې کوي چې موږ د افغانستان د خلکو د ژغورنې دپاره راغلي یو دلته خو کارځای نه وو چې امریکا راغی طالبانو رژیم ورته وپرځوه او له منځه یې یووړ خو د افغانستان خلک وو نو د همدې افغانستان د خلکو دپاره شاه کرځای هم خپلسري کارونو ته پرېنښودل شي د افغانستان خلک په پښو ودرېږي او خپل شکایت نړیوالو ته غوږ ته ورسوي
پوهاند ودیر صافی
ازادي رادیو خبریالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
د نورستان د دوابې ولسوالي اوسیدونکو وایي چې له تیرو څو ورځو څخه په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالي مرکز محاصره کړی خو د دوابې ولسوالي مسؤلان وایي چې د دې دشمن هر ډول مقابلې ته دوی چمتو دي وسلوالو طالبانو تیر کال دغه ولسوالي د څو ورځو لپاره له دولت نیولې وه بیا یې له کابل څخه سیمې ته نوي ځواکونه واستول ولېږل شول او ولسوالي یې بېرته ونیوله د دوابی ولسوالی په داسې حال کې وسلوالو طالبانو محاصره کړې چې له دوه نیم کاله وروسته تېرونه افغان دولت پرې بریالی شو چې د نورستان بله ولسوالی وانټ وایګل له طالبانو بیرته ونیسي روحله انوري له ګاونډي کونړ په ټلیفون را سره دی انوري صاحب د دوابی د ولسوالی د محاصرې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي
شیبر صاحب ما چې همدا اوس د نورستان د دوابی ولسوالی څخه کوم معلومات د خلکو چارواکو څخه تر لاسه کړل خلک اوس هم تشویش لري چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ ګرد چاپیره غرونو کې غونډو کې ځای په ځای شوي دي او هر سات د دې ویره شته دی چې وسلوال طالبان په ولسوالۍ باندې برید وکړي خو تېره شپه وي چې په آرام تېره شوې ده او کومه ډزه نه ده شوې او دوی ویریږي چې بیا به جګړه شروع کیږي ما د دواب ولسوالۍ د امنیت قومندان نعمت الله همت نورستاني سره خبرې وکړلې هغه هم د امنی چې دغه ولسوالۍ ته د سورو څخه طالبان راغلي دي او زی په ځای شوي په غرونو کې خو دا هم وایي چې ډزې نه دي شروع شوي دا وایي چې موږ پوره توان لرو تر څو د وسلوال طالبانو بریدونه په شا کړو تیرو کلونو کې هم بریدونه موږ په شا کړي دي او بیا هم دې ته چمتو یو شیبر صاحب چې دغه بریدونه په شا کړو تر دې دغه معلومات شي برسر تیر کال لکه تاسو چې څنګه ویلې تیر کال یو ځلې دغه ولسوالۍ طالبان په لاس باندې سقوط شو څو ورځې دپاره دلته دوی په ولسوالۍ کې وو بیا د هغې نه وروسته د مرکز څخه نور ځواکونه راغله او دغه ولسوالۍ ونیوله همیشه دغه ولسوالۍ د طالبانو د ګواښ لاندې ده کله هوانونه پرې راولي کله همداسې حملې پې کوي دا یوه داسې ولسوالۍ ده چې د نورستان غربی نورستان کې پرته ده او لغمان سره هم سرحد تقریبا نو د امنیتی مشکلات خلکو یې ډېر زیات
دي انوري صاحب د دوابی ولسوالی یوازې د مرکز او د تاسیساتو برخه محاصره ده او کنه د محاصره د پسیمه کې د چارواکو په وینا پراخه ده
شیبر صاحب مونږ چې څومره د خلکو نه پوښتنې کړې دي دغه د ولسوالۍ مرکز او شاوخوا نږدې سیمې چې دي دا دولت په لاس کې دي د نورستان اکثره ولسوالۍ هم دغه شانته دي چې خلکو یوازې هغه د کلا یا د کمزې کې چې ولسوال امنی قومندان دا خلک کینی یا نور چارواکي هم دغه شاوخوا کې دغه حکومت واک لري نور اکثره ځایونه چې دي د وسلوال طالبانو په لاس کې دي شیبر صاحب یوه همدغه مرکز د محاصرې لاندې دی
په نورستان کې په مرکز کې څنګه چارواکي څه وایي دوی به د دې ولسوالۍ د محاصرې د ماتېدو لپاره مرسته وکړي او کنه دوی ډاډه دي چې د ولسوالۍ دننه چې کوم دولتي ځواکونه دي هغوی د مقابلې توان لري
هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې موږ ته دغه د دې ولسوالۍ مسؤولینو کوم غوښتنه زمونږ نه ده کړې. که وغواړي نو موږ کولی شو چې د مرکز څخه ځواکونه ور ولېږو او دغلته دغه محاصره ماته کړو، خو تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی شوی. شیبر صاحب، تاته تاسو خپله مو ویلې چې دوه نیم کاله تقریبا د دې د نورستان یو بله ولسوالي چې د وانت ویګل ولسوالي وه هغه طالبان نیولې وه، او په دوه نیم کالو کې یو ځل عملیات افغان ځواکونه وکړو چې هغه بېرته بیا ځل راووتل. خو دا ځل دا تېره اونۍ د تېرې جمعې په ورځ باندې بله جمعه افغان ځواکونه په دې بریالي شو چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي. ولې اوس چې موږ کوم معلومات لرو د شاوخوا سیمې چې دي هغه اوس هم هلته طالبان شته دی او پوره ولسوالۍ دوی نه ده نیولې.
روحل انوری، مننه. و موریدل چې د نورستان دوابی ولسوالۍ طالبانو او نورو حکومت مخالفه وسلوالو محاصره کړې ده. د افغانستان لویدیځ ته ورځو. خبر مو ترلاسه کړی چې په فرا کې د مخابراتي شرکتونو انتنونه ویجاړی شي. پخوا دا کار په لری ولسوالیو کې کېده، خو اوس خبره تر مرکز را رسیدلې. وړمورس په فرا کې یو انتن وسوځول شو او تیره اونۍ تر دې پیښې مخکې یو بل مخابراتي انتن په فرا کې تخریب شو. احمد شاه فطرت، د دې پیښو علت څه دی؟
سیبر صاحب، لومړی تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، په تېرې میاشت کې کابو تر اتو انتنونه مخابراتي بېلابېلو شبکو انتنونه په فرا کې سوځېدلې دي. علتونه یې تر ډېره بریده چې موږ د چارواکو سره خبره کړې دي، د دولت وسلوال مخالفان د دې انتنونه د تخریب مسلان بولي او وایي چې د دولت وسلوال مخالفان فکر کوي چې دا غندنه څخه دوی په نشه کېږي او دوی تعقیبېږي، پر دوی بریدونه کېږي. په خاص ډول د هوایي بریدونو لامل دوی یوازې دغه انتنونه بولي، نه ځکه دغه انتنونه تخریبوي. همداشان یو بل عامل یې چارواکي وایي چې البته خلک وایي چې د چارواکو د امنیتي چارواکو نه پاملرنه، ځکه چې مخکې لکه څنګه چې تاسو وویل په ولسوالۍ کې به دا کارونه ډېر کېدل. اوس دا خبره تر ښاره هم رارسېدلې. په تېره اونۍ کې دوه یا درې انتنه د ښار په نږدې سیمو کې له منځه تللې، خو بیا هم لکه څنګه چې لیدل کېږي او موږ لیدل تللي، نو خلک یې ویني کوم خاص امنیتي تدابیر د دغو انتنونو لپاره تر اوسه نه دي نیول شوي.
فطرت صاحب، تاسو ویل چې چارواکي د حکومت مخالف وسلوال تورنوي چې د مخابراتي انتنونه خرابوي، خو کله چې د حکومت مخالف وسلوال ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، د همدغو مخابراتي شرکتونو له موبایلونو دوی هم استفاده کوي، نو څرنګه دوی باید ولې دغه انتنونه تخریب کړي؟
ساز خبره پر ځای ده چې تر اوسه د دولت وسلوال مخالفین هم په رسمي ډول ازادي راډیو ته کوم بل رسنۍ ته دغه انتنون د تخریب مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. هغوی د دوی تخریبوي، خو چارواکي بیا په دې ټینګار کوي چې دوی د دولت وسلوال مخالفان د نورو سریا ټلیفونونو او یا هم د نورو مخابراتي وسایلو څخه ګټه اخلي، او دوی وایي چې دغه انتنون تېرې دي ډېر په زیان دی ځکه چې دوی په نشه کېږي. نو دوی یو عمده لامل یې هغه بولي. که څه هم دې داسې وکړي چې د مخابراتي شبکو د مسلان کړه په فرا کې خبرې وکړي چې د دې څېړنې څه دي، خو دوی وویل چې په دې اړه موږ خبرې نه کوو. خلک هم تر ډېره هدا چې موږ خبرې ورسره کړي، خلک هم تر یو اندازې پورې وایي چې دا کار د دولت وسلوال مخالفانو دی، او په فرا کې څه ناڅه وروستي بریدونه چې په دوی سي و دغه دې خصم پارولی او دغه اندونه دې ویجاړوي.
احمد شاه فطرت، مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سمېسون لولو. همدارس هغه ایمیلونه چې تاسو ازادي رادیو ته راستولې دي او کوم پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په ټلیفون کې لمر سره ثبت کړی دي، هغه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. خو اوس کابل ته ورسو. کابل رسپانو نن کوم مطالب چېړلې دي او خبره کړې دي؟ حمیده عثمان کتنه ورته کوي.
په کابل کې نن نه یو خبرو شو، یو رسپانو خپل ډیر مطالب د راتلونکو انتخاباتو تر سره کیدو نا امنیو او په هغه کې د وسلوالو طالبانو رول ته ځانګړي کړی دي. د ماندګر خپلواک رسپانې په خپل سر مقاله کې د ارګ یا مرګ شعار له یادمه باسي تر سره لیکلاندې لیکلي. په دې وروسته کې حکومت په ځانګړي توګه جمهور رئیس د دې پر ځای چې د انتخاباتو له تر سره کیدو خبرې وکړي، د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کوي. د سرمقالی لیکونکی په دې باور دی چې دا سمه ده چې تیر انتخابات به شفاف نه و، خو دا په دې معنی نه دی چې خلک د انتخاباتو ترسره کیدل نه غواړي. په سر مقاله کې راغلي ک پر قدرت حاکم ټیمونه غواړي چې انتخابات تر سره شي نو باید په هیواد کې د ولسواکۍ جنازه پورته شي. ورځپاڼه په بل مطلب کې اشاره کوي چې امریکایي او ناټو پوځیانو د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره کتلي او ورته ویلي چې واک دې بلې ډلې ته پرېږدي، ځکه چې د ورځپاڼې په باور د جمهور رئیس کرزي ټیم غواړي انتخابات ترسره نه شي او په واک کې پاتې شي. د ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې د بلخ له والي عطا محمد نور سره یوه مرکه کړې او لیکلي چې باید ټولې سیاسي ډلې هڅه وکړي چې انتخابات ترسره شي. ورځپاڼې د نوموړي لخلي لیکلي ځینې ډلې غواړي انتخابات سبوتاش کړي او له هغې په خپلې ګټې کار واخلي، چې د عطا محمد نور په وینا موږ سخت مخالف یو. د ملي ارمان ورځپاڼې په بل مطلب کې د طالب مشران په مفاشانو او لوکسو موټرو کې ګرځي تر سلیک لاندې له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې له ادارې څخه په نقل لیکلي چې د دغه ادارې د ارقامو له مخې د افغان دولت مخالفان د خپل جنګي لګښت لپاره چې شاوخوا 200 میلیونه ډالره کیږي د مخدره موادو د خرڅولو له لارې ترلاسه کوي. د خدمتګار ورځپاڼې بیا په هیواد کې د امن مسله څېړلې او د اول نمبر دولت تر سلیک لاندې و مطلب کې د وی امریکایي نړیوالې ادارې و ارزونه راخستې چې ویلي افغانستان د نامنو هیوادونو په قطار کې لومړی درجه ده. د مطلب لیکونکي د دغه ادارې د 2013 میلادي کال د وی ارزونه لمخې لیکلي چې کورنۍ جګړه، د دولت د مخالفانو تنلارې ځانګړتیا او په فساد ککړ حکومتونه د نړۍ د نامنو هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی دي. د انیس دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د هیواد په نامنیو کې د وسلوالو طالبانو د رول په اړه تبصره کړې او ټینګار کوي چې د روان مریض کال له پیل راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې. ورځپاڼه د طالبان د اسلام دښمنان دي تر سلیک لاندې سر مقاله کې لیکي چې د کال له پیله طالبانو د خالد ابن ولید د عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به دولتي ملکي او پوځي ادارې په نخښه کوي. د انیس په دې مطلب کې راغلي چې په کابل کې د ستر محکمې پر کار کوونکو ورستۍ حمله دا وښوده چې وسلوال طالبان د حکومتي ادارو پر ځای پر ملکي وګړو حمله کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو شفیق دا د کابل ښار اوسیدونکی فعلاً دغه ټول د عامه پوهاوی پورې اړه لري. دلته باید دولت خپله د مطبوعاتو طریق نه د دغه چاپیر ساتنې د طرف نه چې کوم کثافات دي په دغه وطن کې اګر د غبار ده او هغه د انسانانو سیاحت ده، بالخصوص د الفاظو سیاحت ته، بالخصوص مکاتبو ته، بالخصوص هغه شفاخانو ته چې نقص رسېږي، چې مریضان پیدا کېږي، ګوناګون مریضګانې پیدا کېږي. دا باید اول دولت د مطبوعاتو طریقه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کار په ساحه کې خپل مراتو دا موږ وظیفه ده، خپل شخص نوم ده کړی ده.
عزیزیم د میدان اوسیدونکی دا چاپیریال خو په دې ساتل کې چیرې چاپیریال ساتل کېده لکه سابقه حکومت غوندې پاک به و، صفا به و، ستره به و، مثال کیفیت تیل به واردول، با کیفیت هر څه باید که چیرې د رعایت وساتي، د رعایت خبرې ته غوږ ونیسو. حکومت خامخا رعایت خو جاهل نه ده، انسان ده، هر څه کولی شو.
په کابل کې مو د ازادي رادیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې د چاپیریال ساتنې په ارتباط واوریدل. په دې ارتباط مو واوریدل چې د کابل ښار کې چاپیریال څرنګه ده او نظافت د دوی په وینا باید خلک په ښار کې مراد کړي. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغښت شوی پیغامونه او ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د ایران د انتخاباتو په ارتباط د سیاسي چارو لوی وسیړونکو سره شخیدل یو چې د ایران د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر اهمیت شخیدل لري او په دغه هیواد کې د جمهور رئیس د واک مسله یې څېړلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جان محمد له مرکزی بغلان لیکلی دی خلک له قماندان امیر ګل او قماندان کمین څخه ډیر په تکلیف ته هیله ده چې چارواکي د مسلې ته توجه وکړي. لوبل اوریجن کې لیکلی دی په لغمان کې تر پخوا جګړه کمی شوې دي او یو اوریجن کې لیکلی دی چې په باغ لغمان کې امنیتي وضع ښه نه ده او باید خلک توجه ورته وکړي. د ازادي راډیو کې یو اوریدونکو بیا په خپل اس ام اس کې څرګنده کړې ده چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې طالبان برلاسه دي. البته د دې په وینا د طالبانو دغه ولسوالۍ نه ولید خو ازادي راډیو ته تر اوسه په دې ارتباط کوم خبر نه دی را رسیدلی چې موږ دا خبره تایید کړو. د غزنی له زنخانه محمود روشن لیکلی دی چې مکتبونه باید ونسوځول شي او چارواکي توجه ورته وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سر لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري. اته بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له حمیدې عثمان څخه اور.
د ولسمشر کرزی وای انوایی له واستوالو طالبانو د پاکستان پر ملاتړ د امریکا په ټخلو پاتې کېدل د کابل او واشنگتن ترمن د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو امکان کمزورې کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د ډیورنډ کرښې پورې غاړې لسیمه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې پر پرتو سرحدي ځواکونو د توپ او هاوان حملو کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوي دي. په خوست کې پرون مازدیګر د ماین په 14 کې 8 تنه ووژل شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو له لومړنیو نتیجو داسې ښکاري چې حسن روحاني تر نورو مخکې دی خو اکثریت یې نه دی خپل کړی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې د استانبول له غزي پارک څخه ووځي. او د سوریې حکومت د امریکا د ادارات کړه چې وایي د سوریې رژیم د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو له پوستو څخه د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو او درنو وسلو حمله شوې چې له امله یې د افغان سرحدي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشه غندلې او ویلي دي چې موضوع به د پاکستان له حکومت سره په جدي توګه شریکه کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپورټ لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان غورزنګ افریدی وای د جمعې په ورځ 2:30 بجې د پاکستاني ځواکونو له پوسټو څخه د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالۍ معروف د کاریزک پر سرحدي پوسټو د هوان او توپونو مرمۍ وشتل سوي. د امنیه کمانډانی ویان دغه راز وویل چې تر پیښې وروسته د پاکستاني ځواکونو سره تماس نیولی خو هغه په دیاړه نه خبري شو دلې.
د معروف ولسوالۍ چا ته زموږ د سرحدي پولیسو دریم کنډک موجود دی او بیا د مقابل سربازان سټی زخمیان دي او یو نفر مزدور چې دوی سره په دغه کې پوسته کې کار کولو هغه شهید شوی دی.
بلخوا په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال تفسیر خان خوګیانی وایي چې په معروف ولسوالۍ کې فر افغان سرحدي پولیسو حمله د پاکستاني سرحدي ځواکونو په مرسته وسلوالو طالبانو ترسره کړې. د نوموړي په وینا حمله مستقیما پاکستاني ځواکونو نه ده کړې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي بیان کې دغه پیشه غندلې او ویلي دي چې حمله پاکستاني ځواکونو کړی او دا موضوع به د پاکستان حکومت سره په جدي توګه شریک کړي. افغان چارواکو له دې مخکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سیمو د حملو یادونه کړې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي.
نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو تازه مرستو ژمنه وکړه. په افغانستان کې د دې بانک مسؤلان وایي د دې پیسو یوه برخه به بې وزلو کورنیو ته ورکړل شي او پاتې نورې به یې متقاعدینو ته د معاشونو د ورکولو د پروګرام د ودې په برخه کې ولګول شي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې پروژې سره به د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو سیستم ښه شي. قسیم سلمل له کابل راپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوال بانک چارواکي وایي د دې پروژې په عملي کولو سره به د متقاعدینو د شهیدانو کورنیو او معلولینو تنخواګانې په خپل وخت سره ورکړې سي. نړیوال بانک له بېوزله کورنیو او د متقاعدینو د امتیازونو د پروګرام د ودې په هدف له افغان حکومت سره 2.5 میلیون ډالر وړیا مرسته منزور کړه. په افغانستان کې د نړیوال بانک د برخې ویاند عبدالرؤف زیاد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل
له 2009 میلادي کال رئیس د دې تقویتي مرستې لپاره د متقاعدینو د سیستم د جوړول لپاره یو لړ کارونه سوي چې دولتي متقاعدین اوس کولای شي د کمپیوټري سیستم لپاره خپل امتیازات په خپل وخت ترلاسه کړي. ټاکل سوی د پروګرام د دې تقویتي مرستې لپاره بشپړ سي او پکې د شهیدانو کورنۍ او معلولین هم شامل سي. د مرستې به تر 2014 میلادي کال پورې دوام وکړي. شغلی زیا په خبره لده پیسو څخه به د 2000 کورونی لپاره د شم په موسم کې امرسته وسی. دی وی نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې هم 1.5 میلیون ډالر د ټولنیز مسؤلیت شبکې له پروژې سره امرسته کړې و. د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې په تیرو دوو کلونو کې د دې پروګرام لاري له 14,000 بیوزله کورونی سره په افغانستان کې امرسته سوي ده. په همدې حال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي له دې پیسو څخه به په لری پرتو سیمو کې له بېوزلو کورنیو معلولینو کونډو او زړو سره مرسته وسی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال وصل نور محمد د ازادي رادیو ته پر یاړو ویل
د متقاعدینو سیستم پیدا کول یو نوی سیستم او بل دا چې د بېوزلو کورنۍ سره د فقر د کموالي په خاطر باندې دا پروژه فعلاً روانه ده. چې دا پروژه منګه په ابي کمري په بادغیس کې بدخشان کې په فرزه کې په چاراسیاب کې دا شان په سمنګان په درې شو دوه سالې کې اوس دغه فعلاً په لغمان کې تطبیق کیږي.
که هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولان متقاعدین ته د اسانتیاو درامنځته کولو خبرې کوي خو یو شمیر متقاعدین بیا شکایت کوي او وایي چې دوی ته پاملرنه نه کیږي. دوی وایي د خپل تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره ساعتونه د تقاعد پر ریاست کې تیروي. د راپورونو لمخې اوس مهال په افغان سان کې شاخه یو لکو ډیر زره متقاعدین ستا.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکو قضاوت مختل وکړي.
د ازادي راډیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خبرونه کوي څرګندوي چې د ایران د انتخاباتو ته تازه لومړنیو اعلان شویو نتیجو لمخې حسن روحانی تروسه اتلک ډیر زر رای اخیستی دي او تردیدمه د ایران په انتخاباتو کې 1,000,000 او اتلک رای ګڼل شوې دي. د ایران د اساسي قانون په 113 ماده کې د مذهبي مشر صلاحیتونه واضح شوې دي. مذهبي مشر د ایران د جمهوری نظام ټول سیاست تعینوي. البته په دې برخه کې له نگهبان شورا سره مشورې ته اشاره شوه. مذهبي مشر د ټول پښتني فرمان ورکوي، د ټولو ځواکونو اعلی قمندان دی، د جګړې او روغې جوړې صلاحیت له ده سره دی. د نگهبان شورا د غړیو، د قضایه شورا د جکپوریو چارواکو، د ایران د راډیو تلویزیون د مشر، د لوی ترسیس، د سپاهي پاسداران انقلاب د مشر او د پوځي او انتظامی اعلی قمندانانو د عزل تعین او د استفاده منلو صلاحیت له مذهبي مشر سره دی. د دې واکونو ترڅنګ د ایران مذهبي مشر د ایران د دریګونو قواو ترمنځ د اختلافاتو د حلولو او د دغو قواو ترمنځ د اړیکو د تنظیم واک لري. د ایران مذهبي مشر د نظام د هغو ستونزو د حل واک هم لري چې په عادي ډول نشه هواریدای. مذهبي مشر د ولسمشر له ټاکلو وروسته د هغه د کار د پیلیدو حکم ورکوي. کوم کسان چې ځانونه کاندیدوي اول باید د هغوی نمونه د مذهبي مشر تر سترګو تیر شي. له کاره د ولسمشر د لری کېدو صلاحیت هم د مذهبي مشر دی. د قضایه قوې د مشر له تایید وروسته د مجازاتو د تخفیف او عفو صلاحیت هم د مذهبي مشر دی او د ایران مذهبي مشر دا واک هم لري چې ځینې خپل صلاحیتونه بل چاته وسپاري. د دغه ټولو صلاحیتونو په موجودیت کې ولسمشر په ایران کې څه واک لري چې ممکن د نتیجو د اعلانې دوله مخې نن اعلان شو. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ویل حسن روحانی تر اوسه پورې مخکې ده. په ایران کې د ولسمشر د واک پښتنه مې د ایران د چارو لچېړونکو احساسان اجزي څخه وکړه چې په ناروی کې دی. هغه وویل
که څه هم جمهور رئیس دوم کس حسابيږي قانونن، خو عملا حتی درم او سلرم کس هم نه حسابيږي. په ډیرو محدودو مسلو کې، په کورنیو مسلو کې صلاحیت لري او د چله بهنه هیوادونو سره دی اړیکو دی او سفیر په توګه وظیفه اجرا کوي. زیات اختیارات او صلاحیت نه لري بلکې تر صلاحیت مسؤلیت ډیر دی، ځکه چې د وړپوري کسان لکه د ایران مشر یا سپای پاسداران کاغذ چیرته کومه تیروتنه کوي په لویو سیاستونو کې، د مثال په ډول په اټومي سیاستو کې یا د بهرني سیاستو برخه کې، نو هغه مسؤلیت پر رئیس جمهور راچول کیږي او پر راچول کیږي.
په کورنیو مسلو کې په لند ډول باندې په کومو برخو کې رئیس جمهور دی ایران صلاحیت لري؟
تر یو حد په اقتصادي مسلو کې او په ټولنیزو مسلو کې د کار د پیدا کولو، ځوانانو ته د کار د پیدا کولو، دغه وړې مسلې چې یو حکومت اجرایي مسایل دي، په هغو کې دی رول لوبولای شي.
که چېرته رئیس جمهور په ایران کې ډیر واک او صلاحیت ونه لري، نو دا انتخابات د ایران ولې دومره مهمه شوی دی؟ مثلا په 2009 کال کې سکل انتخابات وسول، د درغلیو له خاطر په میلیونونو ایرانیان واټونو تر اوتلو مظاهره وکړي.
د ایران د انتخابات له دو اړخونو مهم دی، یو د اصل کې په قدرت کې دی غول نظر مهم دی، او یو د حقوق ځوانانو یا حق ایرانیانو چې په مجموع کې په ایران کې ژوند کوي، د خلکو په ثبات مهم دی. دوه بیلابیل لوري ته مطرح کېدای شي. د نظام لپاره یا د سیاسي جوړښت لپاره دی لپاره مهم د نړیواله ټولنې ته وروخی چې په ایران کې انتخابات کیږي، او حتی په ټول کې دوی داسې خلک راوباسي او په هر ډول سی په انتخاباتو کې برخه واخلي. حتی د مثال په ډول دوره رهبر د ایران ویلي وو چې حتی کوم نظام سره څوک مخالف هم دی، دی لپاره چې بهرني فشار نه پګون کم سي تاسو باید رائے ورکړي. دا د نظام له خوا ده. خو د خلکو لپاره ولې مهم دی؟ د خلکو لپاره په دې مهم دی چې هلته خلک ځینې آزادیان غواړي، چې دوی فکر کوي کېدای شي د مثال په ډول یو کاندید تر سترګي کېدای شي دغه آزادیان چې محدود آزادیان دا دوی تر لاسه کړای شي.
ډاکټر ساستانګزای، ستاسو په وینا د ایران ولسمشر په کور دننه او بهر ډیر صلاحیت او واک نه لري، که چیرته دغه سیوی نو د نگهبان شورا ولې ځان دغه انتخاباتو له خاطر بدنامه کوي؟ یو ډول مثلا د بشري حقوقو ډلې دا انتقاد پی کوي چې شزي کاندیدیت نه پریشتي، او د ایران دننه هم په دې شورا باندې انتقادونه په یو ډول شته. فرضاً له 200 نوماندانو نه یوازې 6 کسان دوی پریشتي.
دلته د ساتندوی شورا کې چې اکثره د مشر آیت الله خامنه ای کسان پکې برلاسه دي، دوی په وروستیو کلو کې دوی هڅه دا کړې ده چې اصلاح طلبان پرې نه دي، ځکه دوی فکر کوي که چېرې اصلاح طلبان حکومت ته راسي نو ممکنه ده د سپای پاسداران یا د رهبر هغه لوی سیاستونه چې دي هغو ته مشکل ایجاد کړي یا موانع ورته ایجاد کړي. نو دوی کوشش کوي په دې څو کلو کې چې په ایران فشار زیات ده، خصوصا د اټومي برخې کې، دوی کوشش کوي چې یو لاسه
ډاکټر احساس څنګه مننه
تاسو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو پروگرام وخت سو. په دې پروگرام کې مو ځینی ایمیلونه درتلولو چې پروگرام ته مورا لیږلي او تاسو ګن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر امنیتی مسایلو، اداري فساد، تعلیمي ستونزو او نورو موضوعاتو دي. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې مخکې تر دې چې تاسو ځینی ایمیلونه درته ولولو، تاسو ټلیفوني پیغامونه اورو. د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو څخه اوري چې د پوهنې له وزارت څخه ځینی غوښتنې لري او خپل شکایتونه ور رسول غواړي.
دا شمس الله جدران د خوب فلای څخه تاسو راځم چې مرما د ماري په وزارت څخه دا وختونه او دا شل کوم چې د 1902 نوي تلمي کال تر اوسه په موږ خپل مکتبونو کې کتاب او قلم یعنی چې تر سر پسینه لرو تورې تخصیل رو ځوان دې موږ لیکو کړو. د وزارت ته ماري په وزارت څخه مو د هیله دا چې په خپل پلان کې نه لري مو د ځان نه لري څه څنګه نو دا نه خو طالبانو وخت هم خو چې دا وخت کې او کوم مکتبونه چې د سودان کې متلي خو ادراک دا ماسم خلوات د کندهار ولایت څخه د انساني او انتقالي د دولت په اتاک سره چې افغانستان کې تعلیم تر دې ډېر پرمختګ دی، بیا هم په کندهار کې موږ د ډېرو مشکلات سره مخامخ یو د تعلیم په بخش کې. که چیرې موږ د نوي تعلیم په وګورو په کندهار کې تعلیمي سیاه ډېره ښه ده، ما په مکتبو کې د استادانو شاګردانو ترمنځ اداري فساد نقطه دی چې دوی هغه چې درس وايي حق سره ته نه رسېږي، او ما دا چې کسان مخکې په دغه کې دي چې هغه ډېر پاتې کسان هغه کسان چې درس وايي هغه په دې کې نه کامیاب کېږي. موږ د ازادي راډیو د لارې دغه مربوطه چارواکو او مسؤولو چارواکو ته زموږ پیغام څه په یو پر څو دغه تعلیم سویې ته توجه وکړي. د خوشحالۍ څخه
ازما د معرف په وزارت څخه دا هیله ده غوښتنه ده چې کوم چې د معرف په چانګ په څنګ کې کوم انجینر چې معرف کاږي مثلا یونیسکو شو یا سی بی ایس یو ټاکه ده بل شو هیله مې غواړم چې د دې بودیجه په دوی معرف باندې مسافه ځکه چې دا چې تل هوي سمونه نیول دي هیڅ کارنه کوي دا سمونه تل په هغه ځای کې جوړ شوی دي او کوم دي چې حالت نه دي حالت مکتبونه دي
افغانستان معلوم سی ودیه تاسو ضرورت دی چې د پوهنتونوم د پلانکای کې شول سی پلانکای دا خو څه نه یو بده د پدېری د دې چې خامخای څو خلاص وي دا د افغانستان ولس د افغانستان په هان چې د پردغه غریزي چې دا طالب راشي وکړل وو پلانکای دا څه وکړل دا دغه مخدمونی چې طالب خو نه به معلوم چې پوهنتون نری وو ټول پټاوی وو دا مخ خو ملي وګړو چې پولیس یې نشي ملت یې نشي دا داخل جرګه کې د داخل په پانتون کې چې کارونه کوي دغه مخابرات شو خو نه شي وښنه
زاس مطلع پر دې د کابل ورا دي سره بل سوالي اوسیدن کوي څنګه دې پانتون دای شي لوځبینه لري ته دا دې ایران خلاصونه ده دې ایران په خپل باندې سره څه نه وي دې ایران بلبل احمد مخلکی و سلام او احترام
دا پښتنه کول چې دغه امریکایان چې وزي د افغانانو چاته پرې خو دوی چې وزي د شخړه کم حل ته ورسول او د شخړې خو ال معلوم سی بیا نو دوی بایس اکسترپ ده.
السلام علیکم زه جمعه خان روحانی د ګرځندان ګل کې تاسو ګټ کوم اولن دا وایم په ټول افغانستان کې هم راځي امنیت راځي او د ټول ملت څنګه حلږي د ټول ملت څنګه خو په دا نقشه نه حلیږي تاسو اوس ګرځي سب چې حلوي دخل په کورو خارجان نووزی وزی چاپی کوي نور سنځي جنسي کوي اصل مشکلات کې شوی او دې دې مخنیوي نشي کولای ځکه افغانان او د افغانستان د ملت خلک خوشاله ساتي نو دې خارجان وبچي خپل په هیوادو کې په خپل خوښه دي امنیت راوځي خارجان چې افغانستان ته راخلي وي کده هر دولت وي او په دار کم دی افغانستان ملت به ځان خوشاله کوي چې
زه حبيبي د ولداګو د ولایت څخه پیغام وکړم زه هیله لرم چې حامد کرزی دا تړون لوسلیک لکې ترڅو چې سوله په افغانستان کې رامه شي دا سوله د امریکایانو په لاس کې ده نو کله چې د پاکستان د طالبانو کمانډر د افغان د پاکستاني دولتي چارو سره د سوله او د خبرو اترو پروګرام پایل کو هغه لبای نه لرلو دا هر څه د امریکا په لاس کې دی او امریکا دا سوله په افغانستان کې روانې جنگ راوستي دی سوله هم دا سره وستای شي
او زنه تر طلعت علیه د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ دا ونخي درې محبت خلک کړي نه تاسو سره په تماس کې هم زکر دي صاحب ته یو پیغام لرم د جمهور رئیس کرزی صاحب د دی وینا په اوریدلو ډیر خوشاله شوم چې امریکا ته په افغانستان کې نه حفاظت یاده ورکوي دوی په افغانستان کې د خپل هدف لپاره جنگيږي صدوی نمړی هدف په افغانستان کې د سمایب لادین نیول یا لمنځول وو دوی وعده کړی و چې د سمات نیول یا مرګ وروسته مل افغانستان اوځو خو دوی سما هم لمنځي وړو تروسه افغانستان نه دی وتلی دا ته معلومیږي چې د افغانستان کې د القاعده په نامه د خپل مطلبونو لپاره جنگيږي
زه د پکتیکا اوسیدونکی یم دا وحیدان مینم دا د مرکز شرایط څخه مخاطب یم زه له محترم اشکرزی څخه غواړم چې یو انډیا څخه د فوز او وسله غواړي نو لورسه یې هم غواړه موږ د الله خپل انسانانو څخه پټم یو لکه پاکستان ایران زموږ د خپل کتابونو ټول د کراچۍ سمندر کې پراته افغانستان ته یې د تللو اجازه نه ورکوله
زه خواندم چې ټول د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ټول افغانانو ته یو څه پیغام درم چې دغه ډیر ښه لمن وغولیدو او غلط شو نو باید موږ د بل چا په لنسون بد افغانستان رنګ نه کړو. افغانستان زموږ مور ده او موږ یې زامن یو. زامن باید خپلې مور خدمت وکړي.
من در سعودی عربستان دغا خواهش ده که مثلا طالبان او در کابل حکومت دا سر یو جای که یو روز جوری تی سر ورس اینان میلو دون رو دینن پو طالبان مور دیمون در پرده تبا کلو دغا سر که نوی در اسلامی وردون نوگا تو گتا وقت تلا دغا سر که نوی روز جوری که او که یو چوکات دال تو تا جور که جاتی در راسی بس رو لعنه راز تر پنزاس و تشکیتو نفر پر اغوانان مری.
ورستی اوریدونکو په افغانستان کې د ناامنۍ پر ستونزه خبرې کولې. دې مسلې ته ځینو نورو اوریدونکو په خپلو ایمیلونو کې هم اشاره کړې ده. ستاسو څو ایمیلونه به فریده هوډ سیفی درته ولولي.
سلیم خالد په خپل ایمیل کې لیکلي، افسوس شه د مالی وزیر د ولسی جرګې پر استازي حمید زی لالی هم تور ولګاو چې په قاچاق کې لاس لري. کېدای شي دغه وکیل دومره هم په دې مسلې کې ښکیل نه وي. فضل مولا وزیر له جلال آباد نه په خپل ایمیل کې لیکلي، د جلال آباد د امنیتي حوزو امرین او پولیس غلو ته څه نه وایي. کله چې څوک د دوی تر کنټرول لاندې سیمې کې په غلا نیول کیږي، خلک ورزی چې خپله قضیه له غله سره سپینه کړي، غل وختي لا تښتېدلی وي. زبیر خروټ لیکي، موږ یوه ولسی ټولنه لرو چې په خپله وروستۍ غونډه کې مو له ټولو ځوانانو وغوښتل چې د سولې په پروسې کې برخه واخلي چې وطن له اوسنیو ناخوالو خلاص شي. شاهد احمد شاهد په خپل ایمیل کې د شهزاده سرای د معاملو او راکړې ورکړې پر ستونزه ایمیل را لیږلی دی. لیکي، د افغانستان اسعار ورځ په ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي او دلیل یې له هېواده بهرنیو ممالکو ته په غیر قانوني توګه د اسعارو استول ګڼل شوي دي. خو شهزاده سرای او پکې د وطن د اقتصاد دښمنان غواړي افغان اقتصاد وځپي. روح الله احمدي په خپل ایمیل کې لیکلي، تیر المریز کال د ثور پر شلمه نیټه د پوهنې وزارت په غزنی ولایت کې د ناامنو سیمو لپاره د ملکی ښوونکو د ګمارنې لپاره ازموینه واخیسته. ما هم پکې ګډون وکړ. د یو سلو شپاړس کسانو په جمله کې زه هم بریالی شوم. د تیر کال د اسد میاشتې پر شپاړسمه د وزیر په امر زموږ منظوري راغله. خپلې دندې مو پیل کړې، خو تر اوسه زموږ ماشونه نه دي راکړې شوي. هیله کوو د پوهنې وزارت مو غږ واوري. بلوریدونکو هیله کړی چې نوم یې باید خپور نشي، خو په خپل ایمیل کې لیکلي، څومره د مخکې مې یو خبر واورید چې په میدان وردګ ولایت کې یو انسان تختون کې چې عبید الله نوم یې ده او د ایمل په نوم یو هلک یې تختولې وو او بیا یې وژلې وو، د په سید آباد ولسوالۍ کې ونیول شو، وروسته میدان ښار ته انتقال شو. له بده مرغه اوس دغه انسان تختون کې خوش دی. د څنګه دولت دی؟ بل اوریدونکو هم په خپل ایمیل کې ورته ستونزې یاد کړې او نغوړې نوم خپور شي. اوریدونکو لیکلي، تیر کال د جوزا په میاشت کې په کندهار کې زینو زورواکو وتښتولم. زما کوری هم په زور راڅخه قبضه کړې ده. د دلبې په میاشت کې خلاص شوم. د بند په مودې کې مې د کورنۍ په مرسته د دولت هر ارګان ته مراجعه وکړه. هیڅ شمې غوښنه ورید او نه یې سره مرسته وکړه. اخر د یوناما په منځګړی توب را خوش شوم. اوریدونکو لیکلي چې اوس کابل ته تښتېدلې، خو کورنۍ لا هم په کندهار کې ده او ځان آرام نه احساسوي. له مسکو څخه خالد خوستی په خپل ایمیل کې د انتخاباتو مسله راخستې او لیکلي، په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي. که په هر ولایت کې په جلا جلا ډول انتخابات ترسره شي، ګټه به یې زیاته وي. هم به څارنه اسانه شي، هم به امنیتي ارګانونه وکړي شي، امن ونیسي. ولید احمد رسولی له ننګرهار ایمیل را لیږلې او لیکي، موده کېږي په جلال آباد کې برېښنا نشته. ډیزلي برېښنا پر خلکو هر کیلو واټ 55 افغانۍ پلورل کیږي. له جنوبي سودان نه د احمد شریفي په نوم اوریدونکو لیکلي، پاکستانیان د دې لپاره افغاني تذکيري اخلي چې افغاني پاسپورتونه ترلاسه کړي او په دې توګه غربي هیوادونو ته لاړ شي. هلته ځانونه افغانان معرفي کوي او جرمنل کیږي هم. هیله ده افغان دولت دغې ستونزې ته متوجه شي. صفت الله روشن هم ایمیل را لیږلي، لیکي، هر کال په افغانستان کې په زرګونه زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې امتحان ورکوي. یو ګڼ شمېر یې ناکامیږي، یو شمېر یې پوهنتونونو ته بریالي کیږي. څو کاله وروسته له پوهنتونه فارغیږي چې د پوهنتونونو د استادانو د کمې وړتیا او د عملي کارونو د نشتون له امله دوی په خپلو مسلکونو ښه وړتیا نه لري او تر فراغت وروسته له زیاتو ستونزو سره مخ وي. له دولت ته وی غواړو چې وړو کسانو ته زمینه برابره کړي، سول وړي زده کړې وکړي. زبیر خروټ لیکي د پکتیا لشکین ولسوالۍ څخه چې امریکایي ځواکونه ووتل او خپل پوستي تسلیم کړي، د دولت وسلوالو مخالفینو له اربکیانو وسلې واغیستي او د کلي له خلکو سره بد چلند کوي. دوی پر خلکو تور لګوي چې له دولت سره مرسته کوي. لونګ منګل په خپل ایمیل کې لیکلي، افغانان د بیوزلۍ له کبله د خلیج هیوادونو ته د کار لپاره ځي. ځینې هیوادونه افغانانو ته د کار ویزې نه ورکوي، نه هم له افغان دولت سره داسې کوم تړون لري. افغانان چې دغو هیوادونو ته د کار په نیت ځي، د پاکستان له طریقه ورځي چې ټول اسناد یې پاکستاني دي. افغان دولت څخه هیله کوي چې له سعودي عربستان او نورو خلیجي هیوادونو سره داسې کوم تړون وکړي. محمد علي عمري له مسلم باغ لیکي، د خپل خلکو غواړم چې خپل اولادونه تعلیم ته وهڅوي. د زده کړې په ارزښت هغه څوک پوهیږي چې لیک او لوستې اړتیا پېښ شي. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو لیکي، د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې له تیرو دریو کالو راهیسې د طالبانو لخوا ټولې مخابراتي شبکې شپه او ورځ تړل شوې دي، په داسې حال کې چې د غزنی او د افغانستان په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعال دي. زما پښتنه لزبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو رسمي ویان بولی داده چې ولی یوازې د قرباغ ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تړلې دي، دوی څه دښمنۍ در سره کړې ده. احمد لودین لیکي، په شهر نو کې یو رستوران ته ورغلم، مطلب یې حتما د کابل شهر نو وي. وایي په رستوران کې مې څو کسان ولیدل چې یو بل ته له خوشحالۍ غېږې ورکوي، او یو کس خو یې دومره احساساتي و چې له خوشحالۍ یې اوښکې تویولې. دوی د افغانستان د مختلفو سیمو اوسیدونکي وو، خو په پاکستان باندې د افغانستان د کرکټ بری پکې د همدلۍ او محبت یو ژور احساس پیدا کړی و. دا اوس تاسو ځینی ایمیلونه چې پروګرام ته مو را لېږلي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مو د اوریدونکو شکایتونه د دې په ایمیلونو کې واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته رسیږي. تاسو له نظریاتو، ایمیلونو، ټلیفوني پیغامونو او لیکونو ډیره مننه چې همیشه مو پروګرام اورباندي رنگین کړی دی. اوسنی پروګرام دغه وو. تخته پمن
سره مل دفساتو وختون غریب برباد شو لدے غم جڑے گم آوانگا منگ اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درغلا دن پل کا لدے ارسر ملت پساچو بخم غریب ارباچو لدے غم جڑے گم نفس مجھل غالے زانزانے لباندنے او خلق شرمے گو لدے غم جرے گو لدے غم جرے گو اختیاری تا بوایا چھ سو پتے دنیا یو مجبور دے ملنگ جان لدے غم پفریا چو پخبون دلی برپا چو لدے غم جرے گو نفسوں چلغا لے رات پات پلولا چو افغان غریب برباد چو لگے غم جڑے گم رومو نا مخالف چو کیالو نا مختلف چو دیکھوڑ بوچو